السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنې خبری مجلې ته ز احمد تکل تاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات د امریکا پوځ وای په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د برید پر مهال کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
اوس خدا
پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا درې میاشتې د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هېڅ ډول
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تېر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت روک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي دي.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړی.
د بشری حقوقو د سار سازمان وایي د طالبانو قوانینو د خزینه مرسته رسوونکو کارمندانو کار لا ننګونو سره مخ کړی دی. دا امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو او د کډوالو د حقونو مدافعانو د اپارټمانونو څښتنانو غوښتي چې افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه ورکړي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتومي تړون د بیا راژوندي کېدو په اړه خبرې په ویانا کې د دې میاشتې په 9مه پیل شي. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو قوانین د خزینه مرسته رسوونکو کارمندانو کار له ننګونو سره مخ کوي. د سازمان نن وویل یو سند ښیي چې طالب چارواکو د اکتوبر د میاشتې له 28مې نېټې راهیسې یوازې په درې ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارکوونکو ته له قید او شرط پرته د کار اجازه ورکړي. خو د بشری حقوقو د څار د دې سازمان په وینا د هیواد ترنمایي په زیاته برخه کې خزینه مرسته رسوونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي یا نشي کولای چې د کورنۍ د کوم نارینه غړي له ملتیا پرته کار وکړي. دا رپورت کې وړاندې ویل شوی دی چې په بغلان ولایت کې طالب چارواکي خزینه کارمندانو ته چې د مرستې رسونې په چارو کې برخه لري د کار کولو اجازه نه ورکوي. همدارنګه په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارمندانو ته ویل شوی چې واځي کولای شي د اړو کسانو د معلوماتو د راټولولو په برخه کې کار وکړي او د مرستې د رسونې په کار کې د ګډون اجازه نه لري. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په 14 نورو ولایتونو کې ویلي دي چې خزینه مرسته رسوونکي باید د دفتر له کور څخه بهر کله چې په دفتر یا ساحه کې کار کوي د کورنۍ د یو نارینه غړي له خوا ملتیا وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د بشری حقوقو د څار د سازمان په دې رپورت تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې په ټینګار ویلي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته د افغانستان د عناناتو او د شریعت د اصولو په چوکاټ کې درناوی لري. د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو او د کډوالو د حقونو مدافعانو د اپارټمانونو له څښتنانو غوښتي چې د هغه لسګونو افغان کورنیو ته د کورونه په کرایه ورکړي چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دې هیواد څخه امریکا ته کډه شوي او ځینې په دې ایالت کې ځای پر ځای کېږي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي دا کسان تضمینوي چې د کورونو کرایه به ورکول کېږي. هغه ډلې چې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې کار کوي په دې هڅه کې دي سو امریکا ته تللو افغان کډوالو ته سلګونه کرایي اپارټمانونه پیدا کړي، خو د دوی په وینا د کورونو ځینې خاوندان افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول نه غواړي. ټاکل شوی چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل
تیمای کشتراغون آماده بودن میوند تلان توفان ریوت
دیوهی پا دی سیالیو کی شپگ لوبدالی شاین اسمایی سیمرغ البرز هری رود توفان میوند تلان داباسین چپی او د هندوکش اوقابان ګډون کوي او لس ورځې به دوام وکړي. دا ګس له پنځلسمې راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لویدلی دا د فوټبال لومړنۍ سیالي دي چې په دې ښار کې کیږي. د شل اوریز کرکټ جام د لوبو په لړۍ کې نن بنګلادیش د استرالیا په وړاندې په لوی توپیر ماتې وخوړه. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، په پنځلس اورونو کې واړه لوبغاړي وسوځېدل او د سیالې لوبډلې لپاره یو اویا منډو اسانه هدف ورکړ. د استرالیا ځواکمنې لوبډلې یوازې په شپږ اشاریه دوه اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره اته اویا منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته یې د اتو ویکټو په توپیر په داسې حال کې چې دوه اتیا بالونه یې لا پاتې وو ماتې ورکړه. نن همداراز د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د سریلانکا او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ یوه بله لوبه هم په پام کې ده. افغانستان د نړیوال جام په لړۍ کې خپله څلورمه لوبه پرون له هند سره وکړه چې وی بایلله. د افغانستان بله لوبه به د نومبر په اوومه یعنی د روانې یکشنبې په ورځ له نیوزیلند سره وي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په نهه ویشتمه په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له پنځو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دا خبر تایید کړی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی راپور. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید له کبله د وژل شویو کسانو کورنۍ وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پنټاګون د مشرانو تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وویل له هغې ورځې چې دا پیښه شوې دوه میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کورې بمبار شو او د کورنۍ لس غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا درې میاشتې د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره وباسي. د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو، له دې پېښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي، حالا چې تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي ویلي له هغې وروسته چې کورې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پېښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نه شو ورکولی. د اګست په نهه ویشتمه دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، پنځه وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست شپږ ویشتمې د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پېښ کې هېڅ ډول نظامي قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټونکي ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره
کړی وو.
څېړنه کې موږ نه ده موندلی چې له قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شوي. هغه څه چې موندل شوي د ارتباطاتو په پروسه کې سرغړونې دي چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. د دې لامل شوي چې دا پېښه
رامنځته شي.
د هغه په خبره د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکي مکالمې هم وارسولې. خو د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کول او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې په نښه کړي وه. خو وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړو قوماندان او د امریکا د مرکز مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کین میکنزی دا ومنله چې د غبرت کې واځي ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیدی تیر وطن وبلله. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرت څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې ناکامې شي. د دې وزارت ویان نت پرایس ویلي امریکا د هڅه کوله چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې ځای نه شي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې وګوري طالبان پر خپلو کړو ژمنو عمل کوي او کنه. بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لرې شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهار شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت هوک شوی وه، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له تیرو 20 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو، خلکو، اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو به په تیرو 20 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وایي طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي وو چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي وو چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغې فشار راوړی وو چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دی ویلي وو چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اګست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د بېچارۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، افغانستان د کرکټ د شل وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لوبه پرون له هند سره بایلوده. د افغانستان بل لوبه د نومبر په 8 د را روان یک شنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. راسره اوسئ په دې اړه بحث کوو په دې خپرونه کې چې افغانستان نیم پایلوبې ته د وتلو لپاره آیا چانس لري کنه او که لري په کومو شرایطو. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. په کندز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه د دې غالیو ډېر پیرودونکي درلودل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکو او پلورونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز دی چې هردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغېزه کړې ده.
واسه قوانی پروشی خوب بود محصد چیز مردم می گرفتم می بردم خارج می رفتند حالا دیگه
پا خارج والیو کاروبار خوب خوب دیو رستیو کیز مو کاروبار پا تپ والار دی مو گل نریوالو گوادو چی دا افغانستان و سنهی نظام پر اسمیت پا پیجنی تر چو بحرانیو حیوادونو تز مو گل غالیو صادرات پی ازل پیل شی.
د کندز د چهاردرې، قلعه‌زال او امام صاحب ولسوالیو یو زیات شمېر اوسېدونکي غالۍ اوبدونکي دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ اوبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دېرش کلن محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل:
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در خواه پا پرتلا اوز در غالی و اومه مواد گرند شویدی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی سوند و سرمخیو، مغل نریوالی طولنی وادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پا پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی ازادی کری، ترچو پا هیواد که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالۍ پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي:
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی، د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیسته چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالۍ اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالۍ اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي له امله موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکوونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر ته راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې منی، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي:
اتاق تجارت من حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګرۍ خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامې زموږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې نن او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالۍ اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دغه په چاسو بستر کې چاودنه سره ده، دغه مسلمانان چې په شهادت رسولي دي، دغه نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دوی جنت غواړي، دوی به جنت ته بوی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په طور باندې به نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا زوسي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به دي، دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې، ما د زړه له کومې سلامونه. ټول اوریدونکو ته وایم بعد د صلاح مسمون دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هېچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي همه کسان دي سوداګانې ګران روان دي، یاره داسې لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دا څه پخ دی، دومره پیسې خلاصېږي دا سل به هم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی ده چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي، ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدې منځې تصمیم غور وشو هېڅکله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. ورسلام ګلدین چکراوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه بیا راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکال دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه دا خبرې شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو دای به هم د تړون ته ورستون شي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 په ورځ وویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازې اندریک مورا سره چې د غونډې مشري کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازی رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایډن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بېرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي رادیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی اوسیدونکي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بې ځایه لګښتونه نه وي نو د دوی د ډیرو اقتصادي ستونزو مخه نیول کیدای شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو دا راپور واورئ.
گلشن محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د 12 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کیښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم شي. نوموړې زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف آمدیم، هم حاجی آقا
زه د دواړو لورو خوښه دلته راغلی یم، هم می د حاجی آقا خوښه وه او هم زما خوښه وه، ځکه چې بې ځایه لګښتونه مې خوښ نه دي،
اضافي رو ما خوښ نداشتیم.
دغه پیغلې او ځوانان وایي لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بې ځایه دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسني وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوزدې کولو وروسته یې لا هم کوزدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب سوي چې ځوانان له ډېری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دې له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلق بیخی بیوزله سوی دی، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبل خواه دی، واده، جهزیه نورشان دیر قیمت دی، دیر زوانان انداز دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی، دانو واس نلده چی واده بیو که او که چرد دی مثلا دست جمعی واده ترسل سی دا دیر شبه با دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دا نور و کورونای و دا بیوزل و کورونای سر دا اقتصاد دیر کمک که.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 2,00,000 زیات ځوانان نورو هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
قدر منو اوریدونکو د نن ماخمنه خبری مجله په ورستیو شیبو کیو ورزو د کرکټ څرنه کوي. د افغانستان د لوبډلې نن د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په لړۍ کې بنگلاديش د استرالیا پر وړاندې ډیره سخته ماتې وخوړه. په څو شیبو کې د سریلانکا او وست انډیز د لوبډلو ترمنځ یو بله لوبه په پام کې ده. افغانستان د دې جام په لړۍ کې خپله څلورمه لوبه پرون له هند سره وکړه او ورته وې بایلله. د افغانستان بله لوبه د نومبر په 8 یعنی د راروان یکشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. افغانستان آیا په نړیوال جام کې د نور پرمختګ هیله لري کنه؟ په دې اړه د بحث لپاره زما همکار احمد شیبر د شیبا په استودیو کې را سره دی. همدا پوښتنه له تاسو کوم شیبر صاحب چې د افغانستان لوبډله وړاندې چانس لري؟
تر دې لحظې پورې هو، د افغانستان لوبډله که چېرته راتلونکې لوبه له نیوزیلند وګټي، البته نیوزیلند ډیر پیاوړی ټیم دی، د ټیسټ اتل دی په نړۍ کې، که چېرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي افغانستان یو چانس لري. خو په یو بل شرط هم بیا دلته شته چې هند خپل راتلونکې دوی لوبې په ډیر تفاوت باندې ونګټي.
همدغه شرایطو باندې که لږ نورم رڼا واچوي چې مثلا په کومو تفاوتونو په څه شمېر منډو باید تفاوت وي او دا دغه بایلل او ګټل باید څه شرایط ولري؟
تر ډېر پورې چې د اوسط نمرو ته زه ګورم، د افغانستان اوسط نمرې ډېرې زیاتې دي، 1.8 دي، حال داسې د هند اوسط نمرې 0.03 دي، یعنی تفاوت ډېر دی. که افغانستان چېرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو زه ویلی شم چې تر 90% پورې دا چانس شته د افغانستان لپاره چې نیمه پای لوبې ته ووسي.
او په همدغه ترکیب افغانستان نیم پای لوبې ته وتلی شي، یعنی په داسې حال کې چې د لوبډلې په ترکیب باندې ډېر زیات انتقادونه دي، فکر کوي چې دا ترکیب به لوبډل مشر وساتي؟
په ترکیب کې تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده چې مجیب زدران د افغانستان په ټیم کې ټپي شوی دی او هغه نه لوبیږي. اول دا چې ورځ چیریشي په عربي متحده اماراتو او عمان کې میدانونه د سپین بالرانو لپاره نور هم مساعدی شي. مثلا دغه اوس نن د استرالیا سپینر زمپا 15 وکټې واخیستې او له دې سره دی په دې ټورنمنټ کې د 100 وکټو سیستم تر ټولو زیاتې وکټې دي. نو مجیب هم سپین بالر دی، که چېرته هغه نه وي په افغانستان به فشار زیات وي.
او د اصغر د پخواني افغانستان د لوبډلې پخواني مشر کپتان اصغر افغان وتلو لوبډلې ته فکر کوي شاک ورکړی چې دا د دوه لوبې پرله پسې بایلو دی؟
دا دوه لوبې خو له تکړه ټیمونو سره وي چې په دې کې هم شک نشته، لیکن دا خبر هم باید وشي چې اصغر افغان د نړۍ له ډېرو تکړه
کپتانانو څخه وو. هغه کومې نمبرې چې د آی سی سی لخوا ورکړل شوي دي، دوه کپتانان په نړۍ کې ډېر موافق دي چې تر اوسه ډېرې لوبې ګټلې دي. یو اصغر افغان دی او بل هم د انګلستان کپتان مورګان دی.
ډېره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې ستاسو په نظر، ستاسو څېړنه څه ده چې کوم ټیمونه به د پایلوبې ته وځي؟ څلور، کوم څلور ټیمونه؟
غالبا یو خو انګلستان دی، او پاکستان که چېرته له استرالیا سره مخامخ شو لوبه بایلي، ځکه چې د استرالیا د لوبې سیوری په پاکستان باندې برلاسه دی. او نو په دې شک ډول باندې د انګلستان د کپتان مورګان خبر زه تاسو ته کوم. هغه وایي چې له استرالیا سره به په پایلوبه کې د راتلونکې میاشتې په 12مه لوبې شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. دا و د نن ماښام خبري مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا الله مو ملشه.